SBS Radio.
خغلی ډاکټر صاحب احسان ازهری نړۍ مننه چې به هم سره خبرې کوي. تاسو سره مې شوم. السلام علیکم.
تاسو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب محترم، ډېر یو مهم موضوع باندې نن له تاسو نه نظر اخلم چې هغه ساسو د سیړنې پایلې دي چې له موږ سره یو برخه دغه شریکوي. ول مخکې لدی چې د پښتو او د اروپایي ژبو ریښو په اړه باندې تاسو سیړنه کړې، دغه موندنو ته موږ ولاړ شو. ډاکټر صاحب محترم، خپل ځان بره کې یو څه لنډ معلومات راکې چې ساسو رشته کله و افغانستان کې تاسو مسؤلیت لره او څه دې باید شول چې دغه سي یو سیړنه تاسو مخ کړه.
زه خو کابل کې چېوم د ادبي په مکتب کې ومه دولسم سنف کې ومه، زه چې د انګلیسي ترجمانه کوله پر راډیو افغانستان کې. انګلیسي زما سره مو زیات علاقه درلوده او بیا په مطبوعاتو کې هم ترجمه شروع کړې او بیا کابل ټینز رسپونډ فاکولټي نه چې فارغ شوم د پول ټکنیک بیا راغلم د کابل ټینز رسپونډ اډیټر د ادبي برخه د ادبي څانګه اډیټر مقرر شوم. بیا هلته چې ما کار شروع کړ نو زما وظیفه دا وه چې زه باید هغه مطالب چې په دري یا پښتو کې وي راځي، څه راپورونه وي، څه مقالې وي، څه هر ډول څېړنیز یا مسایل وي هغه به ما ژباړل. او باور وکړئ چې زه په کابل ټینز کې ومه نو دغه ډېر مشکل متنونه لکه د استادانو لکه د لرغونپېژندنې په باره کې، د شعر په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، د فلسفې په باره کې بهسې د په فارسي او پښتو راغله ما ته، نو هغه به ټول د ماسې میز په سر باندې پراته و. د نورو همکارانو به اطلاس هم نه وه چې څه شی به مشکل و سختو ترجمه کلمې به یې درلودلې، نو هغه به ټول ما ته راولېږلې. نو زه له هغه وخته په انګلیسي سره زما علاقه زیاته وه، که څه هم د ما رشته ما خصوصي ویلی وای نه کوم تحصیل مې په دې رشته کې نه و کړی، ولې په تخنیک نه فارغ شوی وم چې هغه هم انجینیر وم او هغه هم روسي وم، هلته روسي ژبه ویلی. کار شروع کردیم و داکتری موضوع هم ادبی تیوری او انگلیسی ادبیات بود. نو دلتا سی ما برتا دی اگر علاقات ما درلوده و همدار دول سی ما اگر دی پختو دی جده دی کلیمو او دی اروپایی جده بود سفتر دی انگلیسی سر دا پزوندهی بنا بانده ممالی دل. نو باز دیگه نز ما فکر که سی دلتا یو نیمی کارو که دا لسم جور که و می کتل که دو سوه کلمونه هم زیاد شد. کله چې له دو سوه کلمونه د انګلیسي و د پښتو تر منځ ما هم ریشه کلمې پیدا کړو، نو بیا ما فکر که چې نو دا مسئله جدی ده، باید جدی څېړنه پکې وشي. که څه هم خاص توګه ژبپوهنه د ما رشته نه ده، ولیکن ادبیات مې ویلي دي، ژبپوهنه هم اساسات موږ فاکولته کې ویلي دي. نو له دې لپاره چې زه دغه تحقیق بشپړ کړم، نو باز له غنه ما تقریبا د دې لپاره چې د خپل دلایل او د کلمې سرزرا ټولوم د دې و تر منځ اړیکې پیدا کړم، د دې لپاره چې زما ادعا علمي بنسټ ولري او اکادمیک بنسټ ولري، نو له دې کبله ما بیا په څېړنو باندې پیل وکړو. د دې لپاره چې په دې مورد کې ما لومړي ځل لپاره ځکه چې دغه د هرې ژبې د کلمو نه جوړه شوې ده او هر کلمه د کلمې معنا او هغه صوتي زنه یا صوتي هسته یا صوتي او معنایي مخرج د هر کلمې په ریښې پورې مربوطه، یعنی هغه ریښه یې که تاسو ومومئ پیدا کړله، نو د همغې کلمې معنا هم همغې کېده او هم غږ. او بیا کلمې په اساس دې چې تاریخي پس منظر لري، بیا داسې مختلفو جغرافیو نه تیریږي، نو دلته بیا نور غږونه او نور مشتقات تیوري اضافه کېږي په هغه ریشه کې، خو هغه ریشه همسه پاتې کېږي. نو د دې لپاره ما د اتیمولوجي دوی ورته وایي، د کلمو د ریښو پیدا کولو علم، نو دا ما دې برخه کې معلومات ترلاسه کړې او څېړنې مې وکړې. او بل په د صوتي او معنایي سیستم د هرې ژبې ځانته ځانګړتیاوې لري، او خصوصا زموږ تاسو پښتو چې له دې کبله چې ځینې صامت او مثبت توري لري چې هغه زیاتره اروپایي ژبو ته نږدې کېږي. د مثال په ډول موږ دالم لرو، دالم لرو په دال پندک دار کې ویلی، یا مثلا تیلرو تیلرو، نوم لرو نوم لرو. دا زیاتره په جرمني و یونانی او په اطاپي انګلیسي ژبو په دېو کې تر اوسه هم دغه رقم یووالی موجود ده د پښتو او د اروپایي ژبو. او بله مهمه د څېړنې برخه زما د سانسکریت او همدا ډول د اوستا ژبې چې له پښتو سره زیاتې اړیکې لري، یعنی زیات نږدېوالی لري. ما د سانسکریت ژبې قاموسونه هم وکتل او اوسې هم ګورم. او بل مهمه خبره چې ور په دعوه چې د پښتو ژبپوهان، نړیوال ژبپوهان، همدا ډول افغان ژبپوهان پښتو د هندو اروپایي ژبې نه یوه څانګه بولي چې هغه څانګه زیاتره په آریایی او اروپایی یا آریایی باندې خطیل آریایی ژبې باندې زیات هغه څانګه نمول کیږي. نو ما د دې لپاره د هندو اروپایی ژبو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړل. وختي چې ما دا ټولې خپلې څېړنې پای ته ورسولې، نو اوس په اطمینان سره ما دا ځان ته اطمینان حاصل کړي چې اوس نو زه د دې توان لرم چې دغه کلمې راوباسم او تر څو اکتکار شم چې قاموس جوړ شي او بیا دا قاموس خپور شي او لوستونکو ته وړاندې شي او همدارد محققینو ته وړاندې شي چې دوی هم نکته وکړي او هم د خپل نظرونه پکې وایي.
صحیح. ولې ډاکټر صاحب ډېر وبخښئ، تر دې دمه مو څومره کلمې راټولې کړې دي ډاکټر صاحب؟
شمېر خو یې ما سره نشته، ځکه چې ما تقریبا یو نیم زرو نه زیات دي، یو نیم زر کلمې نو زیات دي. یو نیم زر کلمې خو تقریبا د یوې ژبې هغه ټول په اصطلاح هغه ستونې فقرات تشکیلوي، یو نیم زر کلمې دي. او زه نور هم کار کوم چې هر څومره پکې ګرځم خوشبختانه نوي نوي شیان پیدا کوم. د مثال په ډول کې زه د څو د دوه کلمې چې ما درې کلمې چې دا فقط په دا تیره میاشت کې ما پیدا کړې چې له پښتو سره یو ځای دي زه به تاسو سره شریکې کړم. چې یو یې کلمه د کوایری ده. کوایری د موږ د پښتونستان افغانان چې دي هغه یې وسن کوایری وایي. دوی کوایری په پښتو کې یوه غونډۍ توای یو کوچنی غره توای چې لغنه تیګه خلق را باسي. نو پښتانه اوسم چې دی وای موږ کانه را باسي د تلیفون کې یو کاډاب د کور جو کو دی وای چې کوئری ته دو کوئری په انګلیسي کې هم عین شکل کوئری ده. بیا په لاتین ژبه کې دا کوئری کوادروم شوی ده او په زړه فرانسوي کې دا کوئریری سی هغه توری دل تاسو نه څنګه دلته د هغه موږ او د تلویزیونی وسیله نه لرو چې هغه اوریدونکي وګوري. نو کوایری دا یوه کلمه وه چې په پښتو کې ریښه یې عین هند اروپایي او د انګلیسي ژبې او همداراز فرانسوي او لاتین سره یو شان ده. او همداراز دوهمه کلمه چې ما نوې پیدا کړلې چې هغه درشل، موږ وایو د کار په درشل کې. نو درشل ان دی ورودی چې او چې تا واردېږي په آخرنۍ نقطې ته دې ته موږ تاسو وایو چې دیو کار په درشل کې وي. هغه کار تقریبا اوس انجام وو هغه ته درشل وایي. دا درشل کلمه په انګلیسي کې threshold ده. threshold هم همدغه معنا لري. او په زړه انګلیسي کې دا کلمه دورسل درشل ته ډېره نږدې وه. بیا په دنمارکي ژبه کې دې ته تیرسکل او همدا ډول په جرمني ژبه کې تریش. نو دا دوهمه کلمه ده چې ما پیدا کړه. او بله نوې کلمه مې چې پیدا کړې هغه موږ او تاسې په پښتو کې ګومنز وایو. ګومنز د شانې ته وایي، شانه هست یا سر په شانه کې، ویښتان په شانه کې. نو دا ګومنز په پښتو کې په انګلیسي کې کومب ده او په سانسکریت ژبه کې جمب هست. په یونانی ژبه کې چې زیات نږدې ده پښتو ته په دې برخه کې هغه ته ګوفوس راغلی ده. او په جرمني کې کامبز موږ ورته ګومنز کامبز هغه ریشه یې عین شی ده. دغه درې کلمې چې ما تاسو ته ذکر کړې دا ډېرې نوې وې، ولیکن اوس به موږ زه به سعی وکړم چې څو کلمې راټولې کړم تاسو لپاره او دلته یې وړاندې کړم.
صحيح مننه او بخیر ډاکټر صاحب مخکې لیدې چې تاسو دغه نور کلمو ذکر وکوي یو سوال ماته دا پیدا کیږي چې آیا دغه کلمې چې په پښتو کې هم لکه تاسو د درشل یا د غونډې یا د کوړی هغه وکاو ذکر وکاو فکر دا د پښتو په ژبه کې دا پخوانی کلمې دي یا د دغه یعنی نور ژبو نه اخیستل شوی کلمې دي چې په بل شکل دا ویل کېږي څه فکر کوي ډاکټر صاحب دې باندې
خو اصلا خو د دې هیڅ ژبه نشته چې ټول کلمې د خپل عندي ژبه پورې مربوط وي ټول ژبه چې دي یو مور لري کورنۍ یو کورنۍ د ژبو د لکه هندي اروپایي پښتو ژبه د هندي اروپایي د اروپایي ژبو زما پان باندې خور ویل کېږي خور ګرم د اروپایي ژبو ځکه دومره نږدې ده چې زیاته پښتنو تشویق کوم چې دوی کولی شي اروپایي ژبې ډېر ژر زده کړي ځکه د دوی هغه صوتي سیستم هغه بیولوژیکي سیستم چې دوی توري او کلمې ادا کوي له اروپایي ژبو سره ډېر نږدې دي نو په کله چې زه وایم چې دا مشترکات دي د اروپایي ژبو کې انګلیسي فرانسوي جرمني اسکاندیناوي لیتوایي دا څلور سوه ژبې دي د دېو ټولو دا کلمې هم ریښې دي نو هېڅ ادعا نشي کولی چې ووایي چې دا د انګلیسي دي یا د فرانسوي دي ځکه دا د دغې کورنۍ ژبې دي ما هدف دا ده چې پښتو هم د همدغې کورنۍ یوه مشره خور ده چې په دې کورنۍ کې د ټولو کلمې چې موږ تاسو په پښتو کې استعمالوو او دا پوښتنه بله جنبه هم لري چې هغه دا ده چې ریښتیا هم تاسو مهرباني وکړئ چې زه چې هر څومره په پښتو کې مثلا کاشکې داسې امکانات وای چې ما له کوچیانو سره ارتباط درلودی چې د هغو څومره کلاسیک زړې پښتو ته ورنږدې کېږو هماغومره زیات موږ اروپایي ژبو ته ورنږدې کېږو دا ډېره خاصه پوښتنه ده که دا ما تجربې چې دا ټولې کلمې راټولې کړي دي او تاسو به اوس هم وګورئ چې د دېو ریښې زیاتره په هغو پښتو کې چې موږ هغه اصیلې پښتو چې غرنۍ پښتو ویل کېږي په کلي کې ویل کېږي یا په غرو بندو کې ویل کېږي یا کوچیان یې وایي هغه زیاتره اروپایي ده بوته نیجده ده نظر دا خاری اوس دین تحولات رامنته شوی دی پدیه شه بود مگه او تاسی پا پختو که ویو سی حالات ترینگلی دی ترینگلی ترینگلی وزدلتا دی دیو ریشه سنگ پیدا که ترینگلی دلتا پدی تیو دی نون ترمند ری را ری پا پختو که وی دفع شوی ده دا غا ری سی دفع شوی ده پا پختو که دا بعد وقت په ژبه کې دوا صوتي واحد دی یا واحد ده چې هغه معنا نه لري لکه د غریسی ولې دا څه وي ده دا کی کدای شي چې په نورو ژبو کې یو بل فونیم په توګه فسابې ولیکن دې شای عین شای ده ترنګلی هم د صوت له لحاظ هم د معنا له لحاظ انګلیسی سره هم ریشه ده په انګلیسی که تنگل ورته وایي تنگل یعنی پیچلی غوتور یو شی موږ وایي ترینګلي حالات دي یا ترینګلتیا ده ترینګل په زړه انګلیسي که تنگل ورته ویل کېدی تنګ یعنی ترینګل موږ یو فونیم د ری په توګه اضافه شوی ده نو په منځنۍ انګلیسي کې د اروپایي ژبې نورې دي خو ډېر کار کړی ده خلک دوی د خپلې ژبو مبدا او بیا جړه زول جوړښت بیا منځنی جوړښت بیا معاصر جوړښت متاسفانه موږ خو تر اوسه په دې درجې ته نه یو رسېدلي چې موږ دا کټګوري د پښتو ژبې په باره کې وکړو نو دا موږ ته نور امکانات راکوي چې له دې ریښې زیاتره موږ هغه علمي بنسټ ور اضافه کړو د مثال په ډول په منځني انګلیسي کې همدا تنګل تانګلین ولته دی او نونیم د دې نونی فونیم په توګه اضافه شوی ده په سویډنی ژبه کې تاګلا وګوره تاګلا دا نونیم به شي نفسه په داسې حال کې په پښتو کې تی او نونی شته تانګل یا ریپ کې ویل شي په سویډنی کې تاګل تاګلا په سکاندیناوي ژبه کې تارګل تارګل وګوره د سکاندیناوي ژبه کې هم د ری فونیم لري په تاوي ری کلمه ولري په فرانسوي ده په جرمانیک زړه جرمانیک د جرمنی ژبه ته اړتیا ته جرمانیک وایي جرمانیک ژبه کې تانګول تانګول ویل کېږي او همدارنګه تانګ او تانګ له دې کبله ما د نتیجې ته ورسېدلم چې ترینګلی او تانګل او تارګول دا ټول یو ریشه ده ځکه چې هم د غږ صوتي سیستم له لحاظه هم د معنا له لحاظه عین شی ده، یعنی تنګل پنګلیسي کې هم همدا معنا لري، پښتو کې هم همدا همداراز جرمني ژبه په منځني انګلیسي کې په سویډني کې هم معنا یو ده او هم صوت یو ده. بل کلمه مثلا موږ تاسو وایو بوټی، بوټی دغه کلمه دی یا موږ همیشه دوه شکل پښتو کې دی، یا دا د یو کلمې نه اسم جوړیږي موږ یا ور اضافه کوو یا او هم همدا ډول د یا کلمه چې ترکیب کلمه هم په پښتو کې راځي ورته موږ اصلا د دې ریشه کې ده بوټ نه نیول سوی ده، چې موږ ورته چې بوټی یعنی یا ور اضافه کړی دی د لپاره چې اسم جوړ شي. په انګلیسي کې دا بوټی بوتانی بوتانی او بوتانیک کرده، په لاتین جبه که بوتانیکوس، په یونانی جبه که بوتن ارته یل کیجی، او همدار دول په فرانسوی جبه که بوتینک ارته یل کیجی، چو بانده زیاد استرس یا فشار روست یل کرده. نوری دیر سرده که بوتانی مگو کرده اون نبات تاوری او بوتانی بوتانیک دا هم نباته او گیا نبات مگوایی که مثال پدول مگوایی بوتی دا نور بوتو تفیر مگوایی اینو دا یا کلمه هم ده سوت او هم ده معنال کرد. بلا کلمه تاسو تا ارزو کم که اغا حقی ده و مگو تاسو زیادتر پختنی کسیمو که اگی وایی نیسی که اگ وایی کنه اگ هیو علف عین شایده حق اگ په انګلیسي کې ورته اګ وایي، په منځنۍ انګلیسي کې ورته آی وایي آی، په سویډني ژبه ورته اګ، په هالندي ژبه آی، او په جرمني ژبه همدا اوس هم آی وایي، او موږ په د وردګو په سیمه کې همدا اوس هم هګۍ ته آیا وایي. یعنې دا هګۍ دواړه ډولونه چې په هندي اروپایي ژبو کې دي هم اګ او هم آیا، دا په پښتو کې شته چې موږ ورته هګۍ وایو او وداګو ته او خای په نور سیمو ته هم د اګیتا آی وای. بل ډیره مشهوره کلمه دا کوټ، موږ تاسو کوټ کې یو مجموعه د کورونو یا مجموعه د کمپلیکس د دکانونو یا یو چې په زیات کې کورونه دي هغه ته کوټ، لکه په خپل کوټ لکه په نو کوټ. یعنی دا کوټ کلمه د دې چې ته موږ وایو چې هلته یو کمپلیکس د کورونو یو مجموعه تقریبا کلی تشابهات لري. په انګلیسي کې دغه کوټ کورت ده، کورت په انګلیسي کې مجموعه د دوکانونو یا د کورونو وي. تاسو به لیدلي چې په انګلیسي بعضې جو کښې زیات کورونه وي یا یوه ګوشه وي چې هلته یو مجموعه د کورونه وي هغه باندې په دا سر کې لیکلي وي فلانی کورت، او په ځینو شاپینګ سنټرونو کښې هم دلته مثلا دوی کورت. نو کورت په پښتو کښې موږ تاسو کورت ورته وایو او دوی کورت کړی ده، او په انګلیسي ژبه کښې دا کلمه زیات استعمالېږي. په نورو اروپایي ژبو کښې څه خو په انګلیسي کښې زیات استعمالېږي، مثلا لا کورت، حتی محکمې ته هم کورت وایي. یعنی د څو مجموعې خونو کورونو دې ورته دوی کورت وایي. دغه کورت بیا په لاتین ژبه کښې کورتین سوی ده. په زړه فرانسوي کښې کورت سوی ده کورت، او یا کرت. نو دا عین کلمه ده، همې ریشه همې معنا او همې غږ یا صوتي حالت. بله کلمه ډېره مشهوره کت، موږ ورته وایو کت، کت هغه یعنی بستر یا دا خو ډېره د پښتو ډېره پخوانۍ او لرغونې کلمه ده، چې اصله کلمه ده. په سانسکریت کښې کت ورته راځي، په انګلیسي کښې کات ورته وایو. کات په انګلیسي کښې سي او ټي د وړکۍ په انګلیسي کښې دغه بسترې ته وایي، او زیاتره داسې یو چپرکت ته وایي چې هلکان پرې ویده کېږي. په اوسنۍ معاصر انګلیسي کښې کات ورته وایي. بیا په منځنۍ انګلیسي کښې کوټا مثلا کات، په جرمني ژبه کښې کوټو، په معاصره انګلیسي ژبه کښې لکه چې ما مخکې وویل کات ورته وایي، او په امریکایي معاصره ژبه کښې هغو ته دوی کټ هغه چارپایي یا هغه چارپایي ته وایي چې دوی د کور نه د باندې چېرته ګټې ته راخلي هغه ته وایي. نو اوس ګورو چې د کټ ټول سوت یې معنا یې ریشه یې عین شی ده، له یوې ژبې، له هندي اروپایي ژبې نه او بیا د پښتو ژبه هم په دې کښې شامله ده. دل کلمه دیره کل کلمه که پختو که دمو گوه سپرغی سپرغی اینه بسی جرقه یا بس یا دلان بسی تتکی سلی دلا ورکی غیت مگه سپرغی وی او سپرغی انگلیسی که مثلا سپارک را غلی ده دلا انگلیسی که سپرکا زیاد سپرغی تولی زیده گاف کاف غین سوای ده په زړه جرمني کې فارکو په هالندي ژبه کې فرانک او په لاتین ژبه کې ډېر یو کامل په څو ته نږدې د هغه فارکو فارکو یا فارغي موږ یا هم دلته اضافه کړم چې دغه کلمه دي یا موږ تل هغه کوو او اضافه کوو د دې لپاره چې یو اسم ترې جوړ کړو هغه نه نو همدا ډول کولی شو چې نورې کلمې هم شته مثلا جنګل جنګل خو په انګلیسي کې هم جنګل ده او د دا په سانسکریت ژبه کې جنګلا ده بل بنګلا په انګلیسي کې بنګلو ده موږ ورته وایي بنګلا یعنې یو ښه کور یا چې ښه کور چې جوړ شوی وي دومنګله وي هغه ته بنګلا وایي پښتو نه شي کې بنګلور راغلی ده که څه هم ځینې پوهان وایي چې دا بنګلور اصلا د سانسکریت ژبې نه راسن انګلیسي کې اخته شوی ده او دا یو طبیعي مسله ده چې سانسکریت د اروپایي ژبو مور هم ده لکه چې د پښتو ده بل کلمه د زو موږ وایي زو بن یعنې زو ژوندی همدا ژوندی کلمه ژوند ژوندی زو د ټول لیو د شین راخته کړو دا عیني مسله په انګلیسي کې هم ده په انګلیسي کې جو هم شته او جو په جرمني ژبه کې هم شته په فرانسوي کې هم مشترکه ده او په نورو ژبو کې په انګلیسي کې دا کلمه د ځوان او یانګ هم لاندې ته نږدې والی لري مثلا په هالندي ژبه کې هغه ته جونگوی په هالندی که جونگل او په نارویجی ژبه که یونگ چه دقیقه طول یوی ریشه مثل جونده جوان جوانی او همداده زو جوی تا هم وای چه مگه وای جوی په انگلیسی که هم زو جوی تا هم وای بله کلمه چه تاسو خدمت که ارز کم اگه مگه وای شکره شکره شیرینیش بوره شکره مگو توایی شکره پو ایتالیوی جبه که سوکرو پو ایتالیوی که وای ایتالیوی هم ده هندو اروپایی جبه یو تانگه ده پو جرمنی که سوکر ارتوایی پو لاتینی جبه که سوکاروم پو لاتینی جبه وده پو سانسکریت که شکره سی بیخی دیمو پختور که دیاو عین کتمت عین شایده پاگی که هم مشترک ده نو لکه چی ما پخوا هم ویلی بی هم یادوان نو کمه سی پو هر کلمه که ما اخیسته ده که یلمی و طول و اساسات و سلارم آقا اتیمولوژی که ما مخی عرضو که ریخه ده کلمه ده یا ده ریخه ده کلمه ده که پیدا که حالتا تاوت هم شده او حالتا معنا هم شده همه صوت او همه معنا هر دول با کلمه که ما ذکر که تا سه دا تصادفی نیدی که تصادفی ادوار سر شده که سوی
دکتر سیبو بخی تاس یو سوال که زبل وکم دا کلمه چه تاس ذکر که واقعا چه دیر خیمو یعنی هم توضیحات ورکره چه پرختی هم دی سر بیخی ورطواله لری او ریخه دوی یا وقت کاری بل دکتر سیبو ترم دی که چه دی دا سه جبو سر کلمه گردی بی او ریخه یا وبی نو تاس دی جبو ترمینز یا دی ویون که ترمینز گرده پسکی بینه
گته خو داده سی هر ژبه دی باید وکیل شي دی ژبه مبدا پیدا شي اصل پیدا شي تاریخ پیدا شي او بیا دی ژبه په دی تاریخی په مختلفو مرحلو کې دی و تحول ته توجه کی تا خو یو د علم برخه ده لکه د ژبپوهنې یو اساسي برخه داده سی دی ژبه هغه د کلمو ریشه تاسو عمومی نو دا خو د ژبپوهنې یوه څانګه ده چې موږ پوهشو چې موږ ژبه مثلا دلته ځینې خلک داسې وایي چې پښتو ژبه لرغونې نه ده یا اوسنۍ ده په دا سوال کې چې موږ ګورو چې آیندې قدامت ته کومه ورسېده خو تاسو فکر وکړئ چې د هند اروپایي ژبو چې حتی د اروپایي ژبو خورې د ګڼم پښتو
څومره نږدې ده د هغوی ژبو سره.
زه په زړه پورې ماته پرینسپیات په زړه پورې ده ځکه زموږ او تاسې مشترکات ښیي، زموږ او تاسې لرغونتوب ښیي، د ژبې او د ژبې اساسات راپه ګوته کوي. او بل دا ده چې موږ اروپایان له دوی نه ګټه اخلو. مثلا دا کتاب چې خپور شي دا د مقدمه پنځه هم لیکم چې دلته اروپایي خلک دې ورته توجه وکړي، چې رښتیا هم اروپایان ځي کانسکریت له کوي، یا مثلا اویستال له کوي، یا نورې هندي منابع له کوي د دې لپاره چې د خپلې ژبې منابع پیدا کړي. نو دا پښتو هم دوی ته یو ډېر ښه ریفرنس ده چې بعد له دې نه دوی د پښتو کلمې راسن واخلي، ګوري چې دا ریښه یې عین د دوی په ژبو کې هم مشترکه ده.
صحیح. ول ډاکټر صاحب، تاسو داس پلان لرئ چې آیا په دې باندې تاسو غواړئ چې نور هم سړی نه ته یعنی ادامه ورکړئ، نور کلمې هم پیدا کړئ، یا څه چې تاسو موندلی دي غواړئ چې دا یعنی چاپي شکل ورته ورکړئ او دا د خلکو لاسرسي ته تاسو وړاندې کړئ؟
بله، د داخلي ژوند پر وړاندې یو خپل ولس او خپل خلکو چې مو تر اوسه پر دا لږ پر کړی یم، تاسو په نپدې د دې چې خو سړی دي شي لا ګراو شي شي لا ګراو شي زینو ام معلم ام ام څیرونکی یم او هم نو اغم لرم از منو عد سکر ما نیو شای غوری متاسفانه که در وست که تایار میان تایشی دی دمره فقط یوان یک یوانیم هم یک فقط فول تایم که بولارم بکوالا ایشم که دا بیشی آماده کرم یو خود کتاب که جور شی، ولیکن دا پیل به یو چرونه دا دا خود یک چلایی که چلو دین دی کتابون روزی او حتی بسی چرون کیوی سی اغلا شی عملی لکوچان سر مساعدی و کی وغی گیگی و گوی سی دی غوز چی کلیمه پسش پسر ادا کری او کلمې چې موږ دا کوو هغه دې شکل کړي، موږ لا زیات نورې ریښې پیدا کوو. حتی تر دې اندازې به ورسېږي چې زه دا پرې وړاندوینه کوم چې حتی هند اروپایي باید نه وایي بلکې پښتو اروپایي ووایي، ځکه چې که دومره موږ وکړی شي چې لا زره کلمې مثلا را پیدا کړو باید لږ نه، نو لازمه نه ده چې موږ هند اروپایي ووایي، موږ وایي پښتو اروپایي ووایي یا پښتو آریایي ووایي. هیڅ ضرورت نه لري چې موږ هند اروپایي ووایو، ځکه لا زره کلمې چې موږ پیدا کړو چې په پښتو کې ټولې اروپایي ژبې سره مشترکې دي، نو دا خو بیا په خپله بنسټ کې دي ژبې.
صحیح. نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم، بیا هم له دې نه چې موږ سره مو دا قیمتي او ډېر زیات له ارزښت ډک معلومات شریک کړل، نو بیا هم تاسو لا بریالیتوب غواړم او په همدې هیله چې پښتو ژبه ته هم داسې خدمت روان وي. ډاکټر صاحب له وخت نه ډېره مننه.
تاسو نه هم دغه مننه کومه او دوکان هم زیاته مننه کومه. ما زیاته هڅه وکړه چې زیاته تخنیکي کلمې یا زیاته مسلکي اسان دي چې هغه لازم نه دي هغو نه ما زده وکړه، ډېر په عام فهم او ډېر په سادګۍ سره ما هغه کلمې را واخیستلې چې هغه کلمې ډېرې مروج دي همدا اوس، او هغه نورې کلمې چې ترکیبي دي هغه ما دلته ذکر نه کړي، بیا هم تاسو کور دې ودان وي. sbs.com.au